دم برنامه ولایت به ولایت با من فرید علیمی این برنامه را دنبال کردین. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
السلام علیکم. در محل پا افغانستان که در مصبخیم چلور بجیسپیم در سطح پکتوخ پرامان در تازه رحمت الله افغان در عبیدالله عبیدی پا تخنیکی همکاری بلندی کهوم و باوری چه زلمای خلیل زادوای افغان سیاسی مشان باید سیاسی کرکش در حل پا هدف یا طول گردون حکومت را منستکری خول هر سولانده در افغانستان سیمه و نره مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې نن په افغانستان کې د لمریز 1409 نویم کال لومړی ورځ ده. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته ورسېدي او په امریکا کې یو پاکستانی ډاکټر د تورست تورزم په تور نیول شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. نن دوری یا حمل لومړی نیټه د نوی 1409 نویم کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول سوي دي، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره سول. د مزار شریف د روضې مبارکې رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړیو ګډون کړی و. هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په 9:30 بجو اوچته سوه چې تر راتلونکو 24 ورځو به ولاړه وي. د سخي جنډه هر کال دوري په لومړۍ نیټه د جګپړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتیږي، خو تیر اونۍ د بلخ مرستیال والی رسنۍ ته وویل د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د نږدې 1.5 ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وسوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیل زاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلی خلیل زاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کرونا وایروس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته رسیدلې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا وایروس په اخته کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د ښاغلي بسیم په خبره دا مهال 30 کسان چې شک کیږي په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو تر جدي څار لاندې دي. په هرات کې په کرونا وایروس لومړی اخته کس تر یوې میاشتې درملنې وروسته روغ او پرون د هرات له روغتونه رخصت کړای سو. د دې وایروس د خپرېدو له اوازو سره جوخت په هرات کې تر 190 زیات کسان چې شک کې په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو لخوا په جدي ډول معاینه سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وای د دغه هیواد وګړو د کرونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي. په دغه وایروس تر اوسه په ایران کې لک تر لګه 2400 کسان مړه سوي دي. خامنه‌ای نن جمعه د نوروز په مناسبت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ایرانی وګړو قرباني د مثال وړ وه، حتی بهرنیان د دوی ستایلو ته مجبور سول. د ایران رهبر زیاته کړه چې ایرانیان تیر لمریز کال د سیلاونو، زلزلو، بندیزونو او په پای کې د کرونا وایروس په ګډون ځینې کړاوونه وګالل. په ایران کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شمیر په زیاتېدو دی. په ټوله نړۍ کې په دې وایروس تر 10,000 ډیر کسان مړه سوي دي. یو پاکستانی ډاکټر د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور ونیول سو. سرنوالنوی دغه ډاکټر د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی مخبرانو ته پیسې ورکړې وي او دا یې ورته ویلي وو چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی او غوښتل یې چې په امریکا کې په یوازې ځان حملې ترسره کړي. 28 کلن محمد مسعود پرون د اف بی آی د ایجنټانو لخوا د مینیسوټا په هوایي ډګر کې ونیول سو. پر دې یو تور دا لګېدلی چې یو بهرني تروریستي سازمان ته د موادو برابرولو هڅه کړې ده. څارنوالان وایي مسعود په کاري ویزه په امریکا کې وو. د دوی پیدا دغه پاکستانی ډاکټر له جنوري میاشتې راهیسې څو وارې ویلي وو هغو مخبرانو ته چې د فکر کاوه د داعش غړي به وي، پیسې ورکړي او هغوی ته یې له داعش ډلې سره د خپل بیعت خبره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا والی د دغه ایالت ټولو 40 میلیونه وګړو ته امر کړی چې له خپلو کورونو دې نه راوځي. والی ویلي خلک دې د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د اړتیا له مخې په کورونو کې پاتې وي. ګایوان نیوسن پرون وویل د ایالت په سطحه د امر د شپې له نیمای د تطبیق وړ دی. خلک به د قدم وهلو او سپورت په نیت له کورونو د راوتلو اجازه ولري او کولی سي چې خوراکي توکي راونیسي یا روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. رستورانتونه هم کولای سي خپلو مشتریانو ته خوراکي مواد ورسوي. د کالیفورنیا والی وای فکر نه کوي چې پولیس به د دغه وضعیت څارلو ته مجبور سي، خو احتمالاً به د صادر سوي امر تطبیق د ټولنیزو تماسونو له لارې کنټرولیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په حواله په امریکا کې په کورونا وایروس تر زرو زیاتې پیښې ثبت سوي او 19 کسان په دې وایروس مړه سوي دي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. زلمای خلیل زادوی افغان سیاسي مشران باید سیاسي کړکیچ ته حل لپاره یو ټول غډونه حکومت را منځته کړي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر بیا وایي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کالوي.
یو سر او درې سو نه نویم مریض هجري کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی په کار دي. تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړل.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد د تیر المریز کال لاستراوډنو ډک بولی.
په 2008 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي.
د تیر المریز کال سیاسي لوړو ژورو ته مهم کتنه کړې ده. لمک سره ملتیا وکړي. اوس هم د سر موضوع. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خاغلی خلیل زاد د جمعې پر سهار په خپل ټویټر دغه شان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سیاست د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا افغان ولسمشر هم د پنځ شنبه په ورځ افغانانو ته د نوې نوروز د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کالوي. په دې اړه نور جزئیات د ډیوی نادر پر راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي کړکیچونو په لړ کې یو ځل بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د رامنځته شوي کړکیچ د حل په هدف سره یو لاس شي. زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغان سیاسي مشران باید سیاسي بحران له منځه یوسي او یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال مبارکۍ په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې د 1990 کال د پیوستون او اصلاحاتو کال یاد کړی. ښاغلی غنی واقعي سولې او ثبات ته په اشاره سره ویلي چې باید د هیواد دننه د مشرانو ترمنځ پیاوړي همکاري او همغږي رامنځته شي.
تراوت و تازگی ببخشي. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو سر او درې سو نه نویم لمریز هجري کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولی ده. اوس چې سولې ته تر بل هر وخت ډېر هیله من یو، په کار دي تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړو. سوله لموږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړ. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدی اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو لور ته د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبرې ځنډېدلي، او بل لور ته بیا د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو پر سر د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز کړکېچ رامنځته شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو جنجالونو له رامنځته کېدو وروسته د زلمی خلیلزاد تازه ټویټونه چې په ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي موخه یې څه ده؟ په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکي وایي امریکا اوس غواړي چې له هر څه زیات د دولت، طالبان او سیاسي مشران ترمنځ همغږي رامنځته کړي. سیاسي چارو کارپو محیب شریف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس یوازې دې ته کار نه کوي چې د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راولاړ شوی کړکېچ حل کړي، بلکې د امریکا لویه موخه افغانستان کې سیاسي اجماع او طالبانو سره د دولت هوکړه رامنځته کول دي. ښاغلی شریف ازادي راډیو ته وویل:
نه، زه فکر کوم چې امریکایان غواړي په یو ډول باندې زمینه یو داسې حکومت ته تیار کړي چې پاره کې شتا په کابل کې سیاسي جریانونه هم شریک شي، او دا وی په خوا کې هغه مهم سیاسي اړخ چې امریکایان ورسره جوړجاړي تر رسیدي طالبان دي، دوی هم پکې په یو ډول نه په یو ډول بیا راځل کړی شي. ډاکټر عبدالله شریکول او نه شریکول ښایي د امریکایانو لپاره دومره مهم نه وي لکه د دولت او د طالبانو او د سیاسي جریانونو ترمنځ د جوړجاړي مسالې ته.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې ټول ګډونه حکومت ته اشاره تر څنګ د سولې روان فرصت څخه ګټه او همدارس کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت او طالبانو یو ځای کار کولو ته هم اشاره کړې ده.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې زلمی خلیلزاد په افغان مشرانو ټینګار کوي چې یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. بیا هم په همداسې موضوع کې پاتې کیږو. تیر لمریز کال د ټاکنو دوه لوړ مراسم افغانستان شاهد و. افغانستان په تیر لمریز کال کې د دوه ملي پروسه د ولسي جرګې او ولسمشرۍ انتخاباتو همدارس د دوه لوړ مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په پای کې د کال په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یاد انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل، او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړی و، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کیږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود و. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړچې د بایومیټریک د سګاو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي تورن کړ، او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په لارینونو لاس پوري کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمیر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنشیر کې درې او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی باطل او یا د درغلي څخه ډکه بللې د بیا شمیرین له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شو چې د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایله د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایله اعلان شاته وغورځید، او بل اخر کمیسیون توانه چې د دسمبر میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایله اعلان سره محمد اشرف غنی د 50.3% رای په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسیس صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% فیصد آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است. با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاد کړ او خپل ټیم بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړیدو خبره وکړه. سره لدی چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1999 کال د لوړی مراسم ترسره کړ.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم کې دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
لغنی سره هم محل عبدالله عبدالله هم در ارگ پتسو متری که پا سپیدار مانه که دولوری مراسم تر سرکده.
اسلام د سپیشل دین پیروی او ساتنه وکړم
د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت
او د تطبیق څارنه وکړم
په 1999 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1999 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د ورکم پر سر توافق شوی او د ورکم ونې به د 1999 کال د هود په درېمه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د ورکم ونې په کامیابۍ سره پای ته ورسېده، له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره هود په دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیرشو هیوادونو استازو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو، زلمی خلیزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشې کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ دغه پروسه ځنډنې کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه تیر لمریز کال لاستراوړنو ډک یادوي. دغه بنسټونو په خپلو کلنیو راپورونو کې له طالبانو نه د ستراتیژیکو سیمو د نیولو او د جګړې په میدان کې د دوی د ماتې ادعاوې کوي، بلخو طالبان بیا دغه ادعاوې نه مني. په دې اړه بیا هم نور جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد له لسو تر شلو هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د یاد وزارت د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبان نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې چې په کې د یادې ډلې مخکښ قمندانان شامل و له منځه تللي دي. ښاغلی خالد وایي افغان ځواکونو په دې کال کې له 22 ستراتیژیکو سیمو څخه چې په نښه کړي و وتوانېدل ولسې د افغان حکومت تر ولکې لاندې راولي. د هغه په خبره د بغلان، د هنی خوري، د هلمند، مارجا، د بدخشان، وردو، جیمګان او کرانمنجان، د غزنی، د هیاک، خواجه عمری او چغتو، د تخار، درقت، ینګی قلعه، خواجه غار او بهارک او د فاریاب، شیرین تګاب او پلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې په دې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوې دي.
په 1999 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنې لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي، او برعکس د افغانستان ملي فوز 50% راځي د دولت تر حاکمیت لاندې راوسته. د خالد عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان دښمن ته په بې ساري توګه کلکې نظامي، مالی او ځاني ضربې ورسېدې چې طالبان یې دې ته مجبور کړل چې د سولې مذاکراتو ته په قطر کې غاړه کېږدي.
د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه کې بوخت وو. دفاع وزارت هم دا ډول په دې کال کې د طالبانو د زندانونو د لمنځه وړلو خبره هم کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وی د طالبانو له زندانونو څخه شاوخوا زر بندیان آزاد شوي دي. دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خبروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پلخمري، کندز، فراه او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو تر دروازې ورسېدل خو بیرته په شا وتنبول شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په دې کال کې د خپلو لاسته راوړنو ادا کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان هم رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د خپل کلنی راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په تیر 1999 کال کې نه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي. ښاغلی آریان وی په تیر کال کې شاوخوا د 60,000 جنایي جرمونو عاملین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وزارت امور داخله ته یک سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیر کال کې له نشئی توکو، جنایي جرمونو او اداري فساد سره جدي مبارزه کړې. د دې مبارزې په لړ کې نه ولسوالۍ د مخالفینو لوري پاکې شوي. د ملي او محلي پولیسو په مړینه کې پام وړ کمښت راغلی او همداشان شاوخوا 60,000 د جنایي جرمونو مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارس په تیر کال کې 1,19,000,000 افغانۍ سپما کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت وی په تیر لمریز کال کې له نشئی توکو سره مبارزه کې هم ګړندی ګامونه پورته کړی چې لمخې د کورنیو چارو وزارت ډیر منسوبین عدلی او قضایي بنسټونو ته معرف شوي دي. خو له دې ټولو سره سره 1999 کال د ملکي تلفاتو لاړخ هم خالی نه و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د اسد میاشتې له 13 نیټې د عقرب تر 18 د 6,645 بریدونو خبر ورکړی و چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې ویل شوي چې له دې بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د میزان په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,612 ملکیان وژل شوي او 4,806 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. خو له دې ټولو سره په 1999 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفات په اړه کره راپور نشته. طالبان بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د تیر کال لاسته راوړنو په اړه اداوي بیا ساسه بولي او وایي چې تیر کال د طالبانو لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال و. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو په تیر 1999 کال کې په دوو برخو کې هم په سیاسي ډګر کې او هم په نظامي ډګر کې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو وایان وایي افغان حکومت باید په دې اساسو شرایطو کې د سولې پر پروسې تمرکز وکړي، نه دا چې دغه ډول اداوي وکړي. له دې ټولو او سره اوس باور دادی چې ښکېل خواوې هم افغان حکومت او هم طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د کابل یو لسمه ناحیه امنیتي ځواکونو ته روغتیایي توکي وویشل او یو لسمه حوزه یې دوا پاشي کړه. دوی وایي چې دغه کار یې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ترسره کړی. په ورته وخت کې د کابل په یو بله څنډه کې یو شمېر ځوانانو په ګڼه ګوڼو سیمو کې ښاریانو ته ماسک، دستکشې او د میکروب ضد دوا وویشل. نور حال د گیتی صدیقي په راپور کې
پړړی کې د کورونا وایروس په خپروي سره په افغانستان کې هم د دغه وایروس د خپروي د مخنیوي لپاره بیلابیلې هڅې او فعالیتونه کوي. په دې لړ کې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د کابل ښار یو لسمې امنیتي حوزې ځواکونو ته ماسکونه، دستکشې او میکروب ضد مواد وویشل. دوی دا کار یې د کورونا وایروس پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب په هدف کړی دی. مدني فعال ډاکټر عطاولا عدنانی وایي
موږ امنیتي ځواکونو ته ځکه دغه توکي او پوهاوی ورکوو چې دوی په ټولنه کې له هر ډول خلکو سره سروکار لري. که رخصتي وي یا نه، دغه ځواکونه کولی شي نورو خلکو ته هم د کرونا د خطرونو په اړه معلومات ورکړي او هم ځانونه ترې وساتي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا فعالیتونه به دوام ولري. یو شمېر امنیتي ځواکونه هم د دغه اقدام ستاینه وکړه. یولسمې امنیتي ناحیې یو مسؤول احمد زبیر وایي
مرض کرونا یک فعلا دامنگیر
کرونا هغه مرض دی چې ټوله نړۍ کې خپور شوی او زموږ په هیواد کې هم دی. نو پولیس چې تل د خلکو سره په ټولنه کې په اړیکه کې دي ډیر خطر سره مخ دي. تاسو شاهدان یاست چې یو شمیر ډاکټران راغلي ترسو یو لسمه ناحیه دوا پاشي کړي
په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار په ګڼګونه سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړ او ماسکونه او دسکشي پرې وویشلې. دغو ځوانانو له ډلې د سما ټولنې مشر محمد بریالی تمکین وایي
ما در کابل برنامه آگاهی دهی را در
موږ د کابل په ګڼګونو سیمو کې لکه خاري بوسونه واټونو کې د عامه پوهاوی خبرونه پیل کړي. موږ غواړو چې له خپل خلکو سره مرسته وکړو او عامه پوهاوی ورکړو ځکه زموږ حکومت ډېر امکانات نه لري.
بتوانیم از این طریق کمک های را به نیازمندترین فرد افغانستان برسانیم.
خاغلی تمکین وای دوی د هیواد په اتو ولایتونو پروان، بامیان، وردک، کاپیسا، غزنی، پکتیا او بلخ کې دغه مدني فعالیت پیل کړی دی. دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د راپور پر بنسټ تر اوسه یوازې 2 کسه په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته پیژندل شوی دی. گیتی صدیقی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایران ستر مشر آیت الله علی خمینایی وای هیواد د کرونا وژون کې وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره بې ساري قرباني ورکوي. خمینایي دغه څرګندونې د نوي کال یا نوروز په مناسبت وینا کې وکړې. له چین، ایټالیا وروسته ایران کې ډیر خلک په دغه وایروس اخته سوي او مړه سوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیوادوالو د وژن کې کرونا وایروس د ناروغي په وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړي چې بیلګې نه دلیدل شوې. هغه ناروغي چې تر اوسه په دې هیواد کې لکتر لګي 1240 اتیا کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 یوم کال د نوروز په مناسبت ټلویزیوني وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خبرې شوې ناروغي له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه‌ای زیاته کړه چې دغه قرباني د دوی روغتیایي ټیمونو، ډاکترانو، نرسانو، مرستیال نرسانو، مدیرانو او پروختونونو کې نورو کارکوونکو ورکړې ده. د ایران ستر مشر وویل ایرانیان په تیرې کال کې له ډیرو کړاوونو، له سیلابونو او زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې مخامخ ول او بالاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسید. خامنه‌ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښيي. د راپورونو له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او هم له امله د مړه کېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه له امله په نړۍ کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم پیکه کړي دي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورتي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی او مذهبي فعالیتونه یې هم محدود کړي دي. په دې هیواد کې تر اوسه 3,400 کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران د روغتیا مرستیال وزیر علي رضا رئیسی پرون د کرونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 149 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ او وی ویل
کل مبتلایان شناسایی شده 18407 مورد شده. خوشبختانه 5979 مورد بهبود یافته داشتیم تا الان و متاسفانه تعداد فوتی ها 149 مورد فوتی داشتیم که کل فوتی ها به 1284 مورد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکترانو او نرسانو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه وکړه چې هیواد به پر دغه بحران برلاسه شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسیږي او هیواد به د یووالي په مټ د کرونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. د کرونا وایروس چې په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 246,000 کسان پرې اخته شوي او له 1,000 زیات کسان هم له امله مړه شوي دي. تر اوسه 30,000 زیات کسان هم روغ شوي دي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درنو اوریدونکو ازادي رادیو پورتل افغانستان کې په 1200 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. د محل د سټوډیو ساته چې ګورو څلر نیمه بجې شوې اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران به د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډون حکومت رامنځته کړي. د هرات روغتیایي چارواکي وای په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 1500 ته رسیدلې دي. د ایران رهبر علی خامنهای وای د دغه هیواد وګړو د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي او یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د تروریزم په تور ونیول شو. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په ورزګان او میدان وردګو ولایتونو کې پر روان میاشت کې څه باندې 200 ملکی کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال دی شرف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر سیاسي شنن کې وایي وسلوال طالبان د عامو خلکو په نیولو سره غواړي د خپلو بندیانو شمیر زیات او د تبادلې په برخه کې ورنه استفاده وکړي. په اورزګان ولایت کې د سیاسي چارو پوه امان الله وتکی ازادي راډیو ته داسې وویل
خبره په دې ځای کې چې طالبانو ته غټه وعده کړې ده چې موږ زر کسه بندیان خوشی کوو. نو اوس دوی په اصل کې بندیان نه لري. هغه بندیان چې دوی څنګه درلود هغه اکثره په چاپو کې په دې کې ولدی ملي کمانډو او د امنیتي نړیوال ځواکونو په ملاتړ باندې موږ مختلف امنیتي ځواکونه دوی په باندې چاپی وخلې او دوی څخه اکثریت بندیان لکه نو بندیان نه لري. دوی اوس په یو سړي پسې په ملکي سړي پسې یا چې په هر چا پسې خبره مشلې په هغه پسې دوی ځغلي.
په دې ورستیو کې د اورزګان او میدان وردګو ولایت سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړ چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو څخه کم 200 ملکی کسان خپل زندانونو ته چولې دي. رواني مارچ میاشتې پر درېمه نیټه د میدان وردګو ولایت د مقام مسولینو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاکو لسوالۍ څخه 55 ملکی کسان ونیول او خپل زندانونو ته واچول. د دغې ادارې ویان محیب الله شریفزی دغه راز د یادې میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یادو ملکی کسانو کورنۍ هم تهدید کړي او په مرګ ګواښلې دي څو یاد خلک ژغ پورته نه کړي. شریف زی زیاتوی چې دغه کسان تر شاوخوا ډیر لسروزو بند وروسته وسلوالو طالبانو د سیمې د قومي مخورو په ضمانت آزاد کړه. د دې رواني مارچ میاشتې پر یاد درېمه نیټه باندې د اورزګان ولایت مقام مسولینو هم خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ اړوند د ډي سیمې څخه د سولې د ولسی حرکت یو غړي نظر محمد نظری چې هلته یې وسلوالو طالبانو ته د خپل نور ملګرو سره د سولې پیغام وړلې او په یو غونډه کې ګډون کولې خو د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول سو او ترننه پوري د وسلوالو طالبانو په زندان کې دي. د یادې ادارې ویان زړګي بادي د مارچ میاشتې پر ومه نیټه یو بل خبر هم ورکړ چې وسلوالو طالبانو د ترنګکوټ شار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه د جمعې په ورځ تر سلو زیات ملکي کسان چې یادې سیمې ته د میلې کولو لپاره تللي وه برمته کړه. د ویل سم دستی افغان پوځیانو په وړاندې عملیات پیل کړ چې تر 3 ساعته مخامخ جګړې ورسته بیرته افغان پوځیانو یاد ملکی کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړ. د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي هم ورته نظر لري او وایي چې وسلوال طالبان غواړي د ملکی خلکو په نیولو سره د خپلو بندیانو شمیر زیات کړي. د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته داسې وویل
طالبانو په دې خاطر دا څنګه تر اوسه ملکي بهونه کتنې ولې چې د خپل باندې نشمیر پوره کړی په هغه تد دې مخې دا هغه څنګه تر اوسه ټول د وسلوال مخالفین د خپل خوشاله او خپل کورونه خپل کوم څه د باور کې
مدنی فعالین بیا د وسلوالو طالبانو دا کار چې ملکی خلک زندانونو ته چوي او د سپار په توګه کاروي غیر قانوني ګڼي او د بشري حقوقو پر وړاندې شکاره تیری بولي.
اوس هم اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه چې یو بل پس خبريږي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونی درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونی د نړیوال جنایي محکمې د ورستي پریکړې پاړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیوال جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده، مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري، په نړۍ کې د مهمو مسایلو پاړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوال جنایي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څنګه ویلې، د نړیوال جنایي محکمې د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو په اړه چې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاټو بنسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنگي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایي محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1900 یو سل 28 مادو کې د نړۍ د یو سل 20 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې وضعیت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنگي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه و چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملا دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړې توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي او دا پر ځای پریکړه وه. موږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زموږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنگي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زموږ په نظر باندې نه راځي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بله ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي، هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوی وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغه محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغه محکمې د څارنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت دغه محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکیل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د حقوقي رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامه پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې غلطه احتمال د دوی وي چې غلطه جنگي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشی جرمونه سرته رسیدلي وي او دغه هیواد خلکو د خارې قربانیانو د خارې ته شکایت شوی وي، دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري، یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځکه په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کله موږ اوس د قدرت جزيري په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ او په هیګو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړه یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوی دی او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړی ده هغه ته به د پېټه کې پیدا کړی.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو خزې راځي، لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکیل هیواد دی، په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلف ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسیدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تیری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلی د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسیدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به د دغه څه زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، کچېرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه څه حسي به وشي چې غني په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړه نه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه څه رامنځته شوې دي، هر هغه سوله چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سوله اصلا معنا نه لري او نه پایلې شي راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډي او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پریکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټول هغه صلح وي چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو، پریږدي چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي، تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چیرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسو پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه ته کومه ده چې د خبرې ما دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپله د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو له خوا دغو جرمونو ته یو افراد چې ښکیل دي په دغه نړیوالو زړهګونونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي، خو که چېرته هغه ونه شي کولی او یا ونه غواړي بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ د خوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو د خوا د محکمې له خوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې له خوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولی. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شیبو
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منی. آیا کله باغ بابر ته تللی؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتای سړی ما زغ آرام شي لکه باغ بابر شو
ملکند سر تو تینې وای پو سکتی و تو متی نوې مرن له لوبا د بابا باندې ملکا تو ځان نن دلې سبا بزون له
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیدي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریخیده او د واقعا و تفریحی پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوایي.
باغ بابر خو تاریخی باغ دی ځکه چې دا تاریخی اثر پکې دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدر منو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبې په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وی. دا مخکې یو ارغوان زار تپه و، او بابر به کله ناکله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکر کشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوان زار تپه کې به راتله د لښکر له سپاه سره به کېناسته، او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه بې لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، په دې فکر کې کیږي چې دی باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل ښاریانو ته دا میراث پرېښی دی، او د دې واقعا یو تفریحي پارک او یو شین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وغږیږي.
ډیره مننه که زحمت نه نو ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولې
وردک صاحب ډیره زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو دغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. بزی شکل لري او له ډیرو مایده مایده خښتونه جوړ دي. درته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاصه خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي، او دا یو خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسي یو نمونه ده.
بله ډیر زیاته مننه. ورو ورو بلار سو د حرم سرای غي برخې ته وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو.
ولې نه،
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي. هر یوې ځان ته بېلابېل ښکلا لري، د لختۍ، غړکۍ، گلابی لاکت او داشن.
تاس گوری اگه پیالی دی چی پا دی بانده دغه دکانداران په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابر یو ارزښت دادی چې دلته لاسی جوړ سوی شیان کې خودل کیږي، هم ننداری ته او هم دل پاره چې خرچ
شو د خرچ لاندې پاره.
اوس راځو د باغ بابر د بلې خواته. دروازه وا چې مونږ اول راننه وتلو، بل دروازه دلته ده. درته وایي چې باغ بابر څو دروازې لري؟
نو په دې خاطر چې سهولت ووسی، باغ بابر 15 دروازې لري.
بله، او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی. حوصله درته غواړم نو چې تر څو هر کونج ته ورځو.
یا زور سو کې بلد شو یا ما
جیب از مکه ده. دلته
دا شپخ 50 جریب از مکه ده چې یو لسنیم هکتاره کېږي.
ښه، ډیر ښه. دیونه شمیر راته ویلې سي؟
والی نه، جمن په حدود 15 زره ونه مختلف نو ونه میوه دار او بلی ونه دی.
او ګلان څنګه؟
او په حدود تقریبا 3 زره ګلبوټي او مختلف نو هغه دی ګلان دی په باغ کې.
بله، اوس ډیر ښایسته موسم دی، ونه نوې نوې غټي کړي. درته وایي چې سکل مو په کوم شمیر ونه دلته هي؟ البته نیالګي.
او سکل مو هم تصمیم نیولای دی چې په حدود 1590 نیالګي. تاسو ګورئ چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتش نه کړي، په یو کال کې لا اقل یو میلیون افغانان دی باغ نلیده
نکوی. کارکونکی را توایی چی چو کسان دلتا پا کار باندی مصروف دی؟
شپگ اتیا نفر زموغ دایمی کارمندان او کارگران دی.
بله،
پا شپگ و مدیریتونه که ده تقسیمات شویدی. ده مخامخ ساختمان چی تاس گوره یه.
بله،
ده پنامه دی پاویلین چی و ایتالوی اصطلاح ده وست رستوران پنامه باندی شهرت لری.
نو دی ملکی قصر تا با چه وقت رسیگو؟
بس دی ملکی قصر تا دوانه و روانیو.
قصر فرسی او قصر ته نږدې یو
هغه اصل نقطې ته نووس ورځو
بالکل بالکل مهم دا دی چې ما په نظر باندې پښتې دی چې مو قصر ته ولاړ شو نو خبره وی چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځي
دلته کوری چې یو ستر امپراتور
بله
بل اخره په یو ساده قبر کې
خخ
دی
دا څه ویل شو چې باخ بابر شاه جوړ ک
بله
دلته وو سیده بل اخره مرسه او هم دلته خخ
نه لکابل نه لم دی باغ نه تصمیم ونی و چې د خپل امپراتوري جغرافیا باید وسیع ک د هند په تسخير باندې همیشه فکر کو دای بیا په هندستان کمری 1513 میلادي کال کې ومړو بل اخره په زرفشان باغ کې موقتا خخ شو وصیت یې دا و چې باید پمدغه باخ کې باید خښی
اوس په کوم خوروانیو
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولار شو حرم سراتا یا قصر ملکی ته دم تاسو ګوري و ډیره کولې دروازه چوبي دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا د قصر ته خاص نما او خاص ورکړې دی عظمت ور یو ورته ورکړې دی
دلته څوکې هي آی خلک میلې لپاره ځی دلته کینی
یو مدرن اروپאי دوله نقشه ده او مهندسي ده د مونای په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده او
بله انجینر صاحب دته چې د ملکی قصر وای کنه د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله
د امیر عبدالرحمن خان خانم او چې بیبی همیرا یې نوم وو یو ادیبه شاعره او یو تحصیل کرده خزه و
درته وای چې په دې قصر کې څو کوټې دي تشنه پخلنځی
بالکل بالکل نو کور او تاسو وګورئ سالونونه لري او اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملی او تاریخي ورځې منځوند کېږي دلته تیر کال لس نمایشګاه درلودلې
په دې کې په تیر جګړو کې څومره زیان بابر باندې ووخت
ساختمانونو ته ټول ته ونړیدل دیوالونه ونړیدل ونی ټولې قطه شوې دورې ټول لوټ او تالان شوله او ساحه ټول ماین و په 2002 کال کې د آغاخان د فرهنګي موسسه سره و موافقتنامه امضا شوله د اسناد راټولولو یو پروسه مخکې ولاړل په بابر باغ کې د ملکې په مانۍ کې مو اخر دو درې کالو کې تصمیم نیولای دی چې خلکو ته اجازه ورکو چې د خپل فاميلي ضیافتونه مستیاوی فرزن ودونه په تاریخی ځایونو کې په شنو ځایونو کې د ملکی په مونای کې تیر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې ډیر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې وکړ خاطر انګیز
مصرف
خو بنو خطر اخلو خود مصرف هم ډیر کم دی تر دې چې د خري غټو ویډینګ هالونو کې دیالته ودونه کوي د ملکی په مونای کې دیوی خو وده په ډیر مجلل او خاطر انګیز وي او د بل خو به مصرف کم وي
تاریخی
ځای او یو تاریخی ځای
ملکی قصر دی
ملکی قصر دی
ډیره زیاته مننه وردک صاحب تاسو باندې وسی درن دوستانو د بابر باند یا خایسته منظره د عکسونو د اخستلو لپاره هم لري دلته چې مونږ ګورو درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخستلو باندې مصروف دي دوی ته نږدې ورزو او د بابر باند په اکلی نظرونه پوښتو په پایل کې خپل نمره توه
سلام علیکم زه ابرار الحق یم راغلی نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو ډیره خایسته واده باغ بابر ته
مال لري نو ولیدلې چې عکسونه ته به ډیره خایسته منظره انتخابوله تاسو ولې باغ بابر غوړه کړئ راسیل تاکس واخلئ
باغ بابر په دې موسم کې ډیره خایسته منظره یعنی ځان ته غوړه کړې دي چې شا بګراوند پکې خسته راځي دغه خاطر او بل لګزر شینم ده عکسونه به مخلو مونږ ویلې او سات به هم تیر شي
بله تر اوسه به څو وخت عکسونه اخیستي
درې سو وخت یې اخیستي
درې سو وخت
ډیر ځن بعد راځو خو ډیر اخلو
بله اوس بدلی ملګری سره خبرې وکم تاسو خپل نمبر ته وای
السلام مرخاله مې کابل سیدون کایما کې منظرې جوړې نه دي کې زکه لاسور پر موږ لار ډیر خلک راځي فاميلي راځي د عکسولو لپاره ځکه نن موږ د همزم چا سره لار څو وخت عکسونه واخلو لیکل سات کې تیر
شي اکثره کسان په موبایل کې عکس اخلي مګر تاسو زحمت وستلې غټه کیمرا موږ سره راوړي
موږ د کیمرا واخیستله لکه د موبایل کیفیت کم راځي
ډیر
ډیره مننه. اوس د بل ورور تر ځونم راته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. متی الله احمد کابل اوسیدونکی نن ډیر خیسته وام دا ډیر خکل هم
بابا خیسته درته وای. ولی خیسته ده
خیس په دې کې دا چې بارانی ورځ باغ بابر خپل ماشاءالله خیسته ده خ منظر لري د اکسګشتو لپاره د تفریح لپاره چکر لپاره د اوا تبدیلی لپاره چې انسان کولای شي خپل ذهن راحته کی ورسره فکر بل خوشی چکر تر غوړي.
تاسو درې ورونه ډیر زیات مننه.
قدر منو دوستانو په دې هله چې بابر بن او ورته نور تفریحي ځایونه شنه زرغون خکلی او په پاکه هوا سمبالوي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.